مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. نن د دوشنبه ورځ او د 2014 کال د فروری لومړۍ نیټه ده. زه بوریوال کاکړ تاسو ته د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې ستا خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اوریدلی سي او همداسې ځینې سندرې هم درته لرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکي، د خیبر پښتونخوا د پروفیسرانو اتحادیه پر باچا خان پونتون د برید په اړه تحقیقاتي رپورت غندلی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن له هندي وزیر اعظم سره پر دوه اړخیزه چارو خبرې کوي او په شام کې درو چاودنو تر شپېتو زیات کسان وژلي دي. د خیبر پښتونخوا د پروفیسرانو اتحادیه پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه د تحقیقاتي رپورت په کلکه غندنه کړې ده. د یادې اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی بیګا مشال راډیو ته وویل د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د استادانو نه بلکې د امنیتي ادارو مسؤلیت دی.
د وایس چانسلر تعلیمي ماحول خبر کول دي او کنا دغه کار د تورخم نه د اوریدونکو د هر سړي تلاشي غستل او دغه تپوس کول دي. هغه ځې خلک چې کم تکلیف نه تیریږي دا د هغه باندې مخپاشي ده. په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویسټینګ کول فار د پار انکوایري استعمالول دا ډېر سخت موږ د دې غندنه کوو.
دا له هغه وروسته ده چې د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو برید په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت جوړ کړی تحقیقاتي کمیټې وویل. د یاد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر دی له دې کبله ګوښه کړل سي چې د امنیت لپاره یې وړ ګامونه نه پورته کړي. په دې برید کې د یو پروفیسر په ګډون یو ویشت کسان ووژل سو چې زیاتره یې زده کوونکي وو. وسلوالو طالبانو یې ذمواري ومنله. د پنجاب صوبی سرکاري او شخصي اسکولونه د یوې هفتې له رخصتیو وروسته نن بیا پرانستل سوې دي. بلخوا د صوبی ځینې لویو پرایویټ اسکولونو د امنیت مسلې تر حل کېدو خپل اسکولونو د بند ساتلو پریکړه کړې ده. د یکشنبې په ورځ د پنجاب حکومت او شخصي اسکولونو د دواړو تنظیمونو ترمنځ سوي مذاکراتو وروسته په جاري سوي سرکاري اعلامیه کې ویل سوي چې د پرایویټ اسکولونو مالکانو سره یې کامیاب مذاکرات کړي او د امنیت تر اندیښنو په وجه بند کړي سوي اسکولونه به نن د ورځې په بیرته خلاص کړل سي. د مذاکراتو وروسته د پرایویټ اسکولونو دویم تنظیم آل پاکستان پرایویټ اسکول فیډریشن مرکزي یا مشر مطبوعاتو ته ویلي چې تر څو حکومت په مذاکراتو کې په سو فیصلو عمل درآمد لپاره پوره نوټیفیکیشن نوی جاری کړي نو تر هغه وخته به دوی خپل سکولونه نه خلاصوي. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن په نوې ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي او نور چارواکو سره لیده کاته کوي. د عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې هند ته د عبدالله د سفر هدف د ترهګرۍ په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون دی.
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که
د افغانستان د ولسمشر حکم داده چې د خبریالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور به لدی چې دلیل
بخښنه غواړو. د تخنیکی ستونزې له کبله هغه ژغ موږ تاسو ته ونه ورولی سو. په راتلونکي خبرونه کې به واورئ. د عبدالله ویاند مجیب رحمان رحیمی وویل عبدالله به د چهارشنبه په ورځ د سیمه ییزو همکاریو په اړه په یو غونډه کې هم برخه واخلي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو لپاره پر پلانونو کار کوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي چې والی سلیم خان کندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د عملیات تی پلانونو جوړولو سپارښتنه کړې. بیان زیاتوي چې کندوزی د یکشنبه په ورځ د ننګرهار د پوځي شورا په غونډه کې د ملي اردو او ملي پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو پلانونه جوړ کړي. بیان زیاتوي چې والی سلیم خان کندوزی د غزمو او پلټونو په شمیر کې د زیاتوالي غوښتنه هم وکړه. د شام تر پلازمینې دمشک بهر له یو مشهور شیا مزار سره درو چاودنو تر شپېتو زیات کسان وژلې دي. په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګي بریدونه دي، کومو چې تر سلو زیات کسان ټپي کړي هم دي. دا مزار په سیده زینب نومي ضلع کې دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یې ذمواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شام د حکومت او اپوزیشن استازي د سویټزرلینډ په جنیوا کې خبرو اترو ته راغونډ شوي دي. دې خبرو اترو ته د ملګرو ملتونو ملاتړ هم ترلاسه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام پر حکومت او اپوزیشن غږ کړی دی چې د سولې په خبرو کې پوره رول ولوبوي. جان کیری دا څرګندونې په هغه بیان کې کړی دی کوم چې د یکشنبې په ورځ له واشنگټنه پر انټرنیټ خپور شوی دی. جان کیری وایي،
I appeal to both sides to make the most of this moment.
زه پر دواړو خواو غږ کوم چې لدې شی به څه ګټه واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي باس وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي.
د شام د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې استازو ویلي چې دوی د سولې په خبرو کې له ګډون وړاندې غواړي چې د دې هیواد په حالت کې یو مثبت بدلون رامنځته شي. جانکری ویلي چې د دې کړکیچ پوځي حل نشته. نوموړي خبرداري ورکړي چې دا شایي په شام کې پاتې څه هم وران کړي او د داعش پراخېدو لپاره لا لار هواره کړي. او د سعودي عرب ایبی ورسپانې خبر ورکړی چې د دې هیواد چارواکو په یوه اونۍ کې د نو امریکایي وګړو په ګډون 3 تنه د ترهګرۍ په تور کې نیولې دي. د انګلیسي ژبې ورسپانې دی ګزیټ د خبر ورکوونکي سرچینې له نامه لیکلو پرته د یکشنبې په ورځ دا خبر ورکړی دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د خبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پونتون د برید په اړه د حکومت تحقیقاتي رپورت رد کړی دی.
دوی اوس خپلې کمزورۍ خپلې غلطۍ په دې خلکو راړي. نو دا یونیورسټۍ خو دې له نه دي جوړې. استاد به قلم لاس کې اخلي، کاره به ټوپک لاس کې اخلي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالعبدالله نن له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې کوي.
دا اولین روز سفرشون با نخست وزیر هند ملاقات دارن، بعدم با وزیر خارجه.
د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته د میاشتې 1500 روپۍ د مرستو په توګه ورکول پیل کړی دی. دا پیسې کوم هنرمندانو ته ورکول کیږي؟
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شي و چې د خبر پښتونخوا هر یو فنکار، قلمکار چې هغه کم از کم 9 کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی.
افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې پر خبریالانو د سویو بریدونو په اړه دی ځانګړی ریپورت تیار کړل سي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورتونه شننی او ځینې سندري هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه د جوړې سوی هغې تحقیقاتي کمیټې رپورت رد کړی دی کومې چې د 400 پر باچا خان پوهنتون د سوی وسلوال برید په اړه پلټنې کولې. یادې اتحادیې ویلي چې حکومت هڅه کوي چې د خپلې ناکامۍ پړه پر پروفیسورانو واچوي. په دې اړه نور تفصیل د منور شاه په دې رپورت کې اورو.
د 400 په باچا خان پوهنتون باندې ترسره شوی د وسلوال برید د تحقیقاتو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې و. دغه کمیټه د اتوار په ورځ خپل رپورت کې صوبایي حکومت ته ویلي چې د امنیت په ټینګولو کې په ناکامۍ دی. د یادې یونیورسټۍ مشر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر له خپلو دندو لری کړل شي. د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو د پروفیسرانو د اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی وای دوی د پیښې نه پاس په سمدستي ډول د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې وه چې بې پلوه پلټنې وشي او په نتیجه کې یې اصل حقایق مخې ته راشي، خو داسې ونه شو. نوموړي زیاته کړه،
بنیادی خبره دا ده چې یاره د وایس چانسلر تعلیمي ماحول خبر کول دي او کنا دغه کار د تورخم نه دا وړیدونکي د هر سړي تلاشي غستل او دغه تپوس کول دي. دا د هر حکومت یو رائټ ته دا مونږ کټک شپتا ډایرک ان ډایرک ویلی هم دي چې دا ستا حق دی چې ستا کله و خراشي تخپل نظریه خلق په چې ادروایز الیجیبل وي هغه به وایس چانسلر لکه، خو نه دا موقع وا نه دا وخو هغه ځای خلق چې کم تکلیف نه تیریږي دا د هغه باندې مقفاش په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویسټینګ کول فار د پر انکوایری استعمالول دا ډېر سخت موږ د دې غندنه کوو.
په دې حق لا د پیښور یونیورسيټي پخوانی مشر عظمت حیات خان وای حکومت د دا ډول کمیټو په ترڅ کې خپل ناکامي پټول غواړي.
د یونیورسيټو سکیورټي ساتل یونیورسيټي وای شانسل خدا کورس کړی نه هغه خو فوجي سره نه هغه خو ایڈمنسټریټر دی، پر یو پروفیسر چې د سکیورټي مشر شو هغه پروفیسری به کوي کاغه سکیورټي مشري کوي. شاته غنیو خلق پکې مولویزو دی اوس خپلې کمزورۍ خپلې غلطې په دې خلکو راړي. نو دا یونیورسيټي خو دې له نه دی جوړ، یو استاد به قلم لاس کې اخلي کاغه به ټوپک لاس کې اخلي، هغه به سټوډنټ علم ورکوي کاغه به ورته ټوپک تربیت ورکوي. نو دې ته دې موږ ګوري کنه چې دا د دې بنیاد څه شی دی، دې کې مولویز څوک دي؟
هلته د خیبر پختونخوا حکومت وای چې په دې صوبه کې تعلیمي ادارې زیاتې او د پولیسو شمیر کم دی، نو ځکه د امنیت په ټینګولو کې د تعلیمي ادارو کردار هم ضروری دی. او دې لړ کې چې کومې سرکاري یا غیر سرکاري تعلیمي ادارې د خپل امنیت لپاره په سمه توګه اقدامات نه کوي د هغوی خلاف کاروایی هم کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریکټ کې
منګل تطبیقي چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودی سره لیده کاته کوي. د نوموړي ویاند ویلي چې هند ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف هلته د ترهګرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دي. د هغه په وینا د دې ترڅنګ به هلته له هند او افغانستان ترمنځ پر یو شمیر تړونونو هم لاسلیک وسي. احمد تکل د موضوع ته کتنه کړې ده.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوی ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدراعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله. په لومړي ګام کې د هند له صدراعظم سره به یې کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئات سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کنفرانس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کنفرانس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزی حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدراعظم نریندرا مودی، د مالیزیا مرستیال صدراعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کنفرانس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرایه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرایه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرایه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرایه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه غیر رسمي دي. هند افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينا نشوند د سرنسته
دغه په میله چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به ګنا زمينو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي چې په صوبه کې تر راتلونکو اتو میاشتو پورې 1500 هنرمندانو ته د هرې میاشتې 1500 روپۍ ورکول پیل کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې دا هنرمندان په کوم معیار ټاکل شوی دي او دوی د دې پیسو اخیستو په اړه څه وایي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته 1500 روپۍ ورکول پیل کړي دي. د جنوري په 1500 په پیښور کې د کلتور د محکمې مشر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به تر اتم میاشتو پورې 1500 هنرمندانو او لیکوالانو ته پیسې ورکوي. هنرمندانو ته د میاشتې پیسو ورکول لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړي اباسین یوسفزی وایي هنرمندانو ته د پیسو ورکول لپاره څلور ځلی کمیټې جوړې شوې چې د آرټس په شعبه کې په څلورو برخو تقسیم کړل شوې وي. او لیکوالان، فنکاران، سندرغاړي، د فلم جوړولو لپاره د فوټوګرافي، د کیمرو، د کار خلک، ډایرکټران او د موسیقي روایتي آلات جوړونکي پکې شامل وو.
د دې لپاره کرایټیریا جوړ شو چې د خیبر پختونخوا هر یو فنکار، قلمکار چې هغه کم از کم 10 کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی، که دغې فنکارانو کې څوک د سرکار د کور نه ولسم یا د دې نه په بره ګریډ کې تنخواه نه اخلي، دغه په کوم شرط ایښی شوی وو. هغه فنکاران چې هغوی څه ټرینډ سیټ کړی دی نو هغوی پکې د ټولو نه په سر کې پکار وو. دې دپاره چې اډورټایز شو په اخبار کې او ټولو خلکو په یو فام باندې یو فام ورته مونږ ډیزاین کړی وو، هغه خانه ډکولو نه د هغې په ذریعه باندې پورا معلومات د یو آرټسټ په باره کې مخې ته.
هنرمند احمد گل استاد د صوبایي حکومت دا ګام ستایلی دی او وایي چې دې سره به د ډېرو غریبو هنرمندانو مالي ستونزې کمې شي.
دا خو زمونږ د خوشحاله مقام دی، ولې چې مونږ له خو یو حکومت پیسې نه دي ورکړي او دې حکومت کې زمونږ منظوري شوه. نو دا خو ما ته یو سړي د اسلام آباد نه ټېلیفون وکړو، سرکاري سړی وویل چې 1500 باندې خوشحاله یې د میاشتې 1500.
سندرغاړي گلزار علم وایي د هنرمندانو لپاره د پاکستان وفاقي حکومت د تیرو ډیرو کالونو راهیسې د پیسو ورکولو منظوري ورکړې ده، خو دا ځل په لومړي وار دا ګام عملي شو. گلزار علم وایي باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو دا کار اتم میاشتې وروسته هم جاری وساتل شي.
نو هغې کې مونږ ته خبر به هم نه وو چې لکه سمره فنډ راغلی دی، خو دا صرف د اتو میاشتو دپاره دی. نو زموږ دا مطالبه ده او ویلي مو چې دا خو یو هغې کې د دې د اتو میاشتو غلط وباسي.
د پښتو اردو ډرامو اداکار فردوس جمال وایي په پېښور کې د ډرامو فلم انډستری تر ډېره راپرېوتې ده او فنکاران د کار له نشتوالي سره مخ دي، باید چې هغې ته په ځانګړې توګه پام وکړل شي.
دا څومره مطلب دی چې زموږ د مارکیټینګ پیسې کراچۍ ته راځي، یو خار کې هر څه ډمپ شوي دي، دا زیاتې دي.
بولے چې دا څه کوتاسو دا فنکار نه فقیر جوړوي کنه فقیر نه مو جوړوي هغه ته کار ورکړي هغه د پاره موقع پیدا کی چې هغه کارو کې هغه سره راځي هغه تسکین کیږي سټیسفیکشن کیږي او دا وی
د خبر پختونخوا حکومت د جنوري په 13مه په بجټ کې د هنرمندانو لپاره د ځانګړو پانګو او په هر ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز جوړولو اعلان هم کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې هیواد کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو امر جاری کړی دی. په دې امر کې د خبریالانو لپاره د هم ویل سوی چې هغوی ته پر وخت معلومات ورکړل سي. د خبریالانو د ملاتړ ټولنې د ولسمشر اشرف غنی د دې امر ستاینه کړې ده. ابراهیم ساپای پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې خبریالانو ډېر ځله پر دولت انتقاد کړی چې چارواکي پر وخت د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي او د دوی امنیت ته هم پام نه کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د خبریالانو د خوندیتوب په تړاو د یکشنبې په ورځ یو حکم صادر شو. په دغه حکم کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، د خبریالانو د امنیت، هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول، د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره د مرستې په هدف د نړیوالو همکارانو د یو وجهي صندوق جوړول او یو شمیر نور هغه څه دي چې په دغه حکم کې راغلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دغه حکم یو ماده د رسنیو استازو ته داسې ولوسته:
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است ک
د افغانستان د ولسمشر حکم دادی چې د خبریالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور به لدی چې دلیل معلومی باید ترتیب سي. په دې برخه کې باید ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه همکاري وکړي ترڅو یو روښانه تصویر موږ وکولای سو ولرو.
په
دغه حکم کې د رسنیو د فعالیت تقنینی چوکاټ، اطلاعاتو ته لاسرسی، د خبریالانو په وړاندې د سلوکي قواعدو جوړول او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو شمیر نور موارد پکې هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو آزادې ټولنې هم د ولسمشر لخوا ورکړل شوی حکم وستایه او وی ویل چې دغه حکم له خبریالانو سره په یو شمیر برخو کې مرسته کولی شي، خو نورې برخې عمومي موضوع ګانې دي. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په دغه ناسته کې د ولسمشر د حکم په اړه وویل:
ای حکومه،
دغه حکم نه هر کلی کو، د دغه حکم یو شمیر برخې له موږ سره په امنیتي خبري پوشش او اطلاع رسولو او یو شمیر نورو برخو کې مرسته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی. خبریالان تل حکومت، وسلوال مخالفین او یو شمیر زورواکي ګرم بولي چې تر ډیره دوی ته په ځینو برخو کې ستونزې پیدا کوي. څو ورځې مخکې په کابل کې د طلوع تلویزیون د کارکوونکو په موټر باندې موټر بم چاودنه وشوه چې شاوخوا اته کسان پکې ووژل شوه او نږدې دیش پکې ټپیان شول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. د کورمی به کور اکلل سوی خلک وای چې دوی د ژمی سخت یخنی نسج غملای او حکومت دی ورسره مرستي وکړي. د خبري د دورانی کیمپ میشتو کډوالو له مشال ریډیو سره کړی دی. دوی وای مشمان ناروغ سوی دی. تفصیل د تاریخ او رغزپ ریپورت کې.
په کورما کې د دورانی کې متاثرین وای کچېرې دوی سره په فوري توګه مرسته و نه کړی شو نو د سخت یخنۍ په وجه دوی متاثره کېدای شي. په کیم کې میش دالې شزو سیمې علم خان مشال لډو توای په سیمه کې یخنۍ دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولای.
بور سره رې زګو نه پوه شي مشمون متابو شو ټول خار نه خطا هوا رسی زګو نه بس پای ورته ورونه مرونه کا چولر گیوی الرګا ډېر خونه جزا په پیسو خلی زګو نه پوه شي سلندر کولا وا باند شور باندې زګو نه بس د مو حالات
کورمه په دورانی کیم کې دا وخت شاوخوا بګنیم سو کورنۍ اوسېږي چې پکې زیاتره شمیره د ماشومان او زنانو ده. محمد میر په نوم یو بل متاثر کس مشال لډیو ته وای دوی سره هیڅ داسې تنظیم نشته چې ور باندې د یخنې نه ځانونه بچ کړي.
موږ حکومت نه دغه د اپیل دی ورته سوال اول د مودې په سیه طریقا جوړ شي چې و پسې نه کیږي نو دغه چې خدای تنظیم ورته خبره وشي کنه کچه ته د جامو وي د بوتون وي خبره را کپڑا وي د پټون ولا سامان مخ تقریبا دوه کول خو کیږي دوه کول نه مخ نشار ولا را پکې مرکز مو ته راغلی او هغه سامان خبره ټوله رسته برانو خراب کړی ډېر څه خراب کړی دغې غوښتنې اوسه خبره دا طریقه جوړې شي.
په دوراني کیمپ کې د شورا په نوم د متاثرینو د کمیټې یو غړی مومن خان مشال لوډو بلارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې له دوی سره یخنۍ نه د بچو لپاره زر تر زره مرسته وکړي.
اوسه پرې چې کوم دی په مو سره د ساړه باره کې نه مو ته د یونیسیار طرف نه څه میلاو شوي دي او نه چې کوم دی د حکومت طرف نه مو ته څه میلاو شوي دي. په هر کال باندې مو ته د ګرمي شای په جمی کې راکوي او د جمی شای چې کوم دغه په ګرمي کې راکوي په ټیم سره مو ته شای نه میلوي.
د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي ادارې مشر مجاهد علي مشال لوډو ته وایي دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوي چې په دې لړ کې به متاثرینو سره مرسته کیږي.
مطلب گرم کپڑی بھی گرم سلون بھی اور سویٹر بھی کہنا سینو دور میں لوشی تقریباً سالور کال ہونا میرا کنٹینیوس بھی کہنا آلریڈی مو
فکر مکی لامودی رہسی وسلوال طالبانو خلاف پوزی عملیاتو او فرقائز شخړو پواجی زرګونو قرانه پکړه کول مجبور شوی دی چې دا ووز د ملک په بندوبسي سیمو کې جوړو کیمپونو او یاد کیمپونو نه بهر د کډواله ژوند تیروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د خبرونی په دې برخه کې د هرمن بچا په ژغ کې وسندر اورو.
دا پخارو کی بزکا لو بے دم پان پان می وجو لمن زلا گلاب او زتا نرجے دما تب خلا شغلا سرگو کے ساتھ لا زد زلوم پتیار پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما رانے دما لیون تو میں بس ہم دگا سودا چہر چانوا پسان کے پٹے د نورا شک نیزل تیسان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی پور دسڑے ترسبا نرسی نرسی گورد سڑے ترسوان رسی یار شک نیزل تیسان رسی چرت چل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے ٹول تک سم شیرا برخب کے نورد چان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی اور شک نیزل تیسان رسی دسڑے ترسب نرسی نرسی پور دسڑے ترسب نرسی راشد نزل تیسان رسی
تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوې. د خبرونو د لنډیز پر لور به ولاړ شو. د خبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پوهنتون د برید پاړه د تحقیقاتي رپورټ په کلکه غندنه کړې ده. د یادې اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی بیګا مشال رډیو ته وویل د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د استادانو نه بلکې د امنیتي ادارو مسؤلیت دی. د پنجاب صوبې سرکاري او پرایویټ سکولونه له یوې اونۍ رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل شوي دي. بلخوا د صوبې ځینې سکولونو ویلي چې دوی به د امنیت مسلې تر هوارېدو وروسته خپل سکولونه پرانیزي. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن په نوې ډیلي کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي او نورو چارواکو سره لیده کاته کوي. د عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی بیګا مشال رډیو ته وویل چې هند ته د نوموړي د سفر هدف د ترګري په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون دی. د شام تر پلازمینې دمشق بهر له یو مشهور شیا مزار سره درو چاودنو تر شپېتو زیات کسان وژل دي. په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګ بریدونه وو کوم چې تر سلو زیات کسان ټپي کړي هم دي. د مزار په سید زینب نومي ضلع کې دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې ذمواري منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام پر حکومت او اپوزیشن غږ کړی دی چې د سولې په خبرو کې په پوره رول لوبوي. جان کیری دا څرګندونې په هغه بیان کې کړی دی چې کوم د یکشنبه په ورځ له واشنگټن پر انټرنیټ خپور شوی دی. د سعودي عرب یوې ورځپاڼې خبر ورکړی چې د هیواد چارواکو په یوه اونۍ کې د نهو امریکایي وګړو په ګډون 3 تنه د ترګري په تور کې نیولې دي. د انګلیسي ژبې ورځپاڼې د ګزیټ د خبر ورکوونکي سرچینې له نامه ورکولو پرته د یکشنبه په ورځ دا خبر ورکړی دی. تزمو ژغله مشال ریډیو څخه اوري. اوس بولارسو اسلام آباد ته وګوروش. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غنو کې پر کم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د دې ورځپاڼو پاڼې راړولي او لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د امن او ترقی لړکې د وزیر اعظم په بیان لیکلي او وایي نوموړي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د 2013 کال په نسبت ملک نن په هر لحاظ سره مخ په وړاندې روان دی. د ضرب عضب اپریشن په وجه وسلوال کمزوري شوي. کراچۍ کې د رینجرو کاروایانو د لاسه امن راغلی او د معاشي پالیسو له کبله ملکي زر مبادله 20 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. ادارې وایي چې د وزیر اعظم خبره په خپل ځای صحیح ده، خو اوس هم ځینې مسلې شته چې باید حکومت وته پاملرنه وکړي، لکه د توانایي بحران، د سره سره د ګیس کمی چې د ټول ملک اولس د پاره یو لوی مسله ده، بیا د وړو صوبو په ځینې معاملو اختلافات چې ورسره په اولس کې بېچینی خورېږي، او د دې ترڅنګ نورې ډېرې خبرې داسې شته چې د وخت سره سره سر راپورته کوي. اداري اخره کې د کراچۍ په صورت حال لیکي چې د ډاکټر عاصم رستو د عزیر بلوچ گرفتاری، حالانکه یو کال مخکې هغه دوبه کې نیول شوی وو، نو بیا څنګه هغه کراچۍ ته راغی؟ بیا د عمران فاروق قتل کیس کې دوه کسان د کوټې نه نیول، په دې هم خلک اعتبار نه کوي، او دا ټول هغه سوالونه دي چې د رینجرو په کراچۍ اپریشن نیو کې راپورته کوي. د دې خبرې نه انکار نشته چې د امن لپاره وزیر اعظم لا ټولې لارې چارې استعمالول پکار دي، خو باید چې دا ټولې طریقې د آئین او قانون مطابق وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د باچا خان پوهنتون حملې تحقیقاتي رپورټ مخې ته راغلی، خو دې رپورټ کې تحقیقات لږ او سفارشات زیات دي، او تر ټولو لوی سفارش پکې دا شوی دی چې د پوهنتون وایس چانسلر د خپلې چوکۍ څخه لرې کړي شي، ځکه چې په موجودګی کې په باچا خان پوهنتون څنګه بریدو شو. اداریه د تحقیقاتي رپورټ په حواله لیکي چې پوهنتون کې شپږ 50 سکیورټي ګارډ دي، خو د حمله په وخت یوازې 13 موجود وو. نو که دا شپږ 50 په دریو شفټونو کې وویشل شي، نو بیا خو دا تعداد پوره دی. دا راز ویل کیږي چې سکیورټي ګارډ تجربه کار نه وو، نو که حکومت سره داسې کومه اداره وي چې د هغې سکیورټي ګارډ تجربه کار وي، خو بیا دا خبره د منلو ده. بل دا چې د الرټ باوجود د یونیورسټي سکیورټي ولې نه وخکړی شوی، نو دا کار خو د قانون نافذ محافظونکو ادارو دی او بل دا چې آیا دا الرټ یوازې باچا خان پوهنتون د پاره وو که ټولو تعلیمي ادارو د پاره او که د پوهنتون د پاره وو نو بیا حکومت او قانون نافظونکو ادارو څه کړي دي. اداریه اخره کې لیکي چې د وایس چانسلر کار د تعلیمي چارو او زده کړو سره وي، د سیکورټی سره نه، او د انکوائری په ترڅ کې د یو وایس چانسلر لرې کول ډېره عجیبه خبره ده. خو د دې ترڅنګ تر ټولو لویه خبره دا ده چې د یو کمشنر په مشرۍ کې جوړې کړې شوې کمیټې سره دا اختیار نه وي چې هغه د پوهنتون وایس چانسلر لرې کولو سفارش وکړي. دې سره به راتلونکي کې په تعلیمي ادارو د بیوروکراسۍ اثر ډېر واضح شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس لکی چی د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا جوړی شوی هغه تحقیقاتی ډلې راپور خپور شوی چی په بچا خان پونتون د وسلوال برید پلټنی کولی. بلخوا ایفی خبری ایجنس افغانستان په غزنی ولایت کې د هغه 15 کلن مرتضی احمدی کیسه راخیستې ده چې د فوټبال لوبې سره مینه لري. مجید بابر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د برید تر شا د دغه پوهنتون د امنیت په برخه کې ډېرې کمزورۍ ذمہوارې وي. د یاد برید په اړه د صوبایي حکومت لخوا جوړې شوې یوې درې کسیزې تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي دي، چونکې د یاد پوهنتون وایس چانسلر او د دغه پوهنتون د امنیت ساتلو څانګې د غیر ذمہوارۍ نه کار اخیستې او د دې له امله وسلوال په دغه پوهنتون په برید کولو کې کامیاب شول او 20 کسان یې ووژل. ایجنس زیاتوي چې دغه تحقیقاتی ډلې په خپل راپور کې د پوهنتون د امنیت ساتلو په لړ کې د بې غورۍ په تور د یاد پوهنتون د وایس چانسلر او د سیکیورټی مشر اشفاق احمد د ګوښه کولو سفارش کړی دی او هغوی یې د یاد پوهنتون په امنیت ساتلو کې د ناکامۍ ذمہوار ګرځولی دي. په راپور کې راغلي چې په یاد پوهنتون کې سیکیورټی کیمرې هم لګېدلې وې او د پوهنتون نه ګیر چاپیره امنیتي پوستې هم وې، خو داسې کوم مرکزي کنټرول روم دغه پوهنتون کې نه و چې څارنه ترې کېدای شوه. ایجنس د دغه راپور په حواله زیاتوي چې د یاد پوهنتون ساتونکي د امنیت په برخه کې نابلده او په هر ورځنی اجرت ساتل شوی او پاخه ملازمین نه وو. خو د یاد پوهنتون وایس چانسلر فدر رحیم مروت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د استاد ذمہواري زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي او د امنیت ذمہواري د حکومت ده. بلخوا ایف پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی کې د هغه 15 کلن ماشوم مرتضی احمدی کیسه راغستې ده چې د لاتینی امریکایي هیواد ارجنټینا د لوبډلې د وتلي لوبغاړي میسی د لوبې بنیان یې د پلاستیکي لفافو جوړ کړي او د یو شلیدلي فوټبال سره لوبې کوي. ایجنس لیکي چې دوه اونۍ مخکې د مرتضی 15 کلن ورور همایون احمدی هغه له دغه بنیان د پلاستیکو د لفافې نه جوړ کړو او پرې د میسی نوم په تور مارکر ولیکلو او د هغه یو تصویر یې په فیسبوک ټولنی د پاڼه خپور کړو. مرتضی ایجنس ته ویلي دي چې د میسی لوبغاړی ډېر خوښ دی او د ده په خبره چې لوی شم نو د میسی غوندې تکړه لوبغاړی به جوړېږم. د مرتضی پلار ایجنس ته ویلي دي چې ده ته معلومه ده چې د مرتضی د فوټبال لوبه او میسی لوبغاړی ډېر خوښ دي، خو دومره وس مې نشته چې هغه لا د میسی غوندې د لوبې بنیان واخلم.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د شام په شخړه کې پر شکیلو غاړو ژغ کړی دی چې په جنیوا کې په کېدونکو خبرو دور کې دی پوره رول ولوبوي. جان کری خبرداری ورکړی چې که په دې خبرو اترو کې رول ونه لوبول سو او میدان داعش ته پاتې سو نو شایي په شام کې پاتې څه هم لمنځه ولاړ سي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې اورو.
په ژنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغونډ شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون د سوریې د کړکېچ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه.
I appeal to both sides to make the most of this.
زه پر دواړو خواو غږ کوم چې له دې شی به څه ګټه واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لویې ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دای باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لار نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ.
There is no military solution to the conflict without negotiation.
The Suriya jagra pauzi hallaran lari la khabaro prata ba divino to idal dumra prakhshi che hatta de Suriya urustai kharbaham vijar shi corona tasisat de madaniyat ne khane khane balamain zawlari shi aw de ho terroristano shmir baziat shi che de hamde jagre pa natija ke ramain stashwi aw parawal shwi di da karkech ke la idare watulo ta pri khudal shi no pdere asani sarabatul simawuni si که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري خو په ژنیو کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبيني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي. خو هغه بمی چاودنې چې پرون په سوریا کې وشوي ښایي د سولې دا خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تیره اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالف وسله والې ډلې ویلي چې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي، پرون دمشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پرله پسې بمی چاودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شي.
اسوسییټیډ پریس خبری ایجنټس په یو لیکنه کې کاږي چې په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکي وایي روانو حالاتو ته په کتو سره داسې تمه نه کیږي چې ګواکې په دغه هیواد کې به د امریکایي عسکرو په شمیر کې نور کمی راوستل سي. د دې په وینا ځکه چې امریکا غواړي افغان عسکرو ته لا نوره روزنه ورکړي. د دې لیکنې لنډیز فرخنده اسد وړاندې کوي.
اسوسییټیډ پریس لیکي 15 کاله وشو چې امریکا افغانستان ته خپل عسكر لیږلي دي خو لا تر اوسه په دغه هیواد کې د امنیت وضع خراب ده. طالبان هغه سي وسوال بریدونه کوي. په دغه هیواد کې داعش وسوالې ډلې هم سر راپورته کړي دي. د هیواد اقتصادي حالت خراب دي. افغان ولس د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او افغان امنیتي عسكر او پولیس کوشش کوي چې د هیواد امنیت ټینګ وساتي. سناصد یا لسمیاشتې وشوې چې امریکا د خپل پوځ 90% برخه له دغه هیواده ستا. اوس چې کله د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر روان کال کې د واک موده پای ته رسیږي هغه پر دې یو ځل بیا فکر کوي چې په افغانستان کې د عسکرو شمیره د 9,000 ته راټیټ کړي او کنه. د ولسمشر اوباما د پاکستان او افغانستان لپاره پخوانی خاص استازي جیمز ډوبنز وایي د په راتلونکي نږدو کې داسې څه نه ویني چې ګینې په افغانستان کې به د امریکایي عسکرو شمیره کم شي. ډوبنز وایي تمه ده چې د راتلونکو درمیانو پورې د امریکایي عسکرو په شمیره کې څه کم اعلان نشي او امریکا کوشش کوي په دغه هیواد کې امنیتي حالات یو څه ښه شي. د امریکا لوړپوړي پوځي چارواکي او په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند غړي د ولسمشر اوباما په دور کې د امریکایي عسکرو د شمیرې د نورې کمولو د فیصلې مخالفت کوي. د ریپبلیکن ګوند سینیټر جان مکین وایي د افغانستان حالات لا هم ناسازه دي او تیر کال د دغه هیواد لپاره یو سخت کال وو. په دغه هیواد کې نیټو چارواکي وایي که څه هم د افغانستان پوز او پولیس کوشش کوي چې د هیواد امنیت ټینګ وساتي خو تیر کال د عسکرو په مرګ جوبله کې 28% زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو چارواکي وایي که څه هم د دغه هیواد امنیتي عسکر د پخوا په مقابل کې اوس په ښه شان د حالاتو مقابله کولی شي خو دوی لا هم په دې لړ کې نورې روزنې او جدید وسلې ته ضرورت لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو
لمشال رادیو
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. دی نیوز وپاڼه په یو مقاله کې لیکي د پاکستان حکومتي چارواکي له هیواد د ترهګرۍ په ختمولو کې ډېره دلچسپي نه لري. مقاله لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د ګڼ شمېر عملیاتو باوجود بریدونه کیږي، باید چې د وسلوالو پر ضد نیغ په نیغه او په نفسیاتي توګه مبارزه وسي. د مقالې ځینې نورې برخې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
دی نیوز ویب پاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړیتوبونو کې د چارسدې د باچا خان پوهنتون پر ځای ډیووس او لندن دی. دغه سې بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او دغې د کابینې په لومړیتوبونو کې سکاټلند دی نه چې باچا خان پوهنتون. مقاله لیکي داسې ښکاري چې دشمن د حالاتو په اړه سنجیده دی، خو پاکستانیان په خپله جدي نه دي. په تیرو سه باندې دیارلسو کالونو کې 5,09,800 پاکستانی وګړي وژل شو. مقاله لیکي د دښمن علامتي وسله ویره خپرول دي او پاکستانیان هم هغه کوي څه چې وسلوال غواړي. وسلوالو ویلي دي چې سکولونه به په نښه کوي او هم هغه رنګي سکولونه اتړل شو. مقاله پوښتنې کولو سره لیکي، آیا په راتلونکي کې به د وسلوالو د دړکو وروستو اسپتالونه، سینماګانې، بازارونه، د سینګار ځایونه، د نایانو دوکانونه، رېستورانټې، د کتابونو دوکانونه، هوټلې او دغسې نور ځایونه هم بند کړل شي؟ د لاهور هایکورټ یو وکیل علي اکبر پولیسو ته امر کړی دی چې په پنجاب کې د ټولو تعلیمي ادارو ته پوره امنیت ورکړل شي. مقاله لیکي، په نړۍ کې یو هیواد هم چاته پوره امنیت نشي ورکولی. له دښمن سره نیغ په نیغه او په نفسیاتي توګه جګړه پکار ده. مقاله لیکي، د ضربې سب د عملیاتو وړاندې راه شهادت، راه نجات، شیر دل، راه حق، سرات مستقیم او د زلزلې په نامه د عملیاتو په ګډون په سوات، باجاوړ، تیرا او رگزو او کورمکی جګړې وشوې. مقاله لیکي، د پاکستان په پوسټ کې به داسې کوم یونټ یا ډله او سرتیری نه وي پاتې چې وینه یې تویه شوې نه وي او بل رور یې وژل شوې نه وي. چارواکي وایي، په شمالي وزیرستان کې څه د پاسه یو کال او میاشتو عملیاتو کې نږدې 1500 پوځیان وژل شوي دي او د 2000 په شاوخوا کې ژوبل شوي دي. مقاله لیکي، د یادو عملیاتو باوجود د باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، د مردان نادرا دفتر، د حیات آباد امامیا جماعت، د مستونګ او د کراچۍ په بسونو بریدونه وشول. مقاله لیکي، د وسلوالو شبکې منتشر او په جزوي توګه ختم کړل شوي دي، خو ماتې ورته نه دي ورکړل شوې.
مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیلی دی؟
او دی ترو او گوائی دی پارا دی یونش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف کمدون چی دا زم خاورا سی حاکم پادشاه دی بیچه غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د اکسپرس ټریبیون په یو رپورټ کې راغلی چې که څه هم په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې زیاتره سکولونو کې زده کوونکي زیات وي او استادان او کوټې ورته کمې وي، خو په پېښور سره نږدې بډبیر کې داسې سکولونه هم شته چې پکې زده کوونکي کم او استادان او کمرې زیات وي. د دې رپورټ مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ٹریبیون په دې رپورٹ کې راغلی چې د پېښور په څنګ کې د بډابېرې د ارټ کورونو د جنکو په سرکاري میډل سکول کې 15 استادان او 9 کمرې دي، خو زده کوونکي پکې یوازې 15 تنه دي. په دوی کې درې ماشومان د اووم جماعت او دوه د شپږم جماعت زده کوونکي دي. د یاد سکول مشر استاد رومانا ایکسپریس ٹریبیون ته ویلي، دوی هڅه کوي چې نور ماشومان داخلي کړي، خو که بیا هم خلک دې ته تیار نشي نو د دې ځای نه به استادان نور سکولونو ته بدل شي او په آینده کې به د سکول ته د نورو استادانو راتلل مشکل شي. په دې سکول کې 9 کمرې دي چې صرف دوه پکې استعمالیږي او نورې بندې پرتې دي. دا رپورت د اووم جماعت د یو زده کوونکي سمیرا د خلی لیکي چې دوی په خالص کول کې ویریږي او د لوبو لپاره هم ورسره ملګري کم دي، نو ځکه غواړي چې نور جنکې هم د سکول کې داخلي شي. هلته د ایمن په نوم بل یو زده کوونکي وای چې نه د ساينس لیبارټری شته او نه د خوراک لپاره کینټین.
ورسپانه لیکي چې په دې سکول کې وړاندې هم زده کوونکي کمې وي، خو حکومت د دې باوجود دې ته د میډل سکول درجه ورکړه او پکې یې نوې کمرې جوړې کړې. د زادولي په نوم یو ځایي تنوایي حکومت دا ګام د ولس لپاره نه دی پورته کړی، بلکې د نوې ودانیو په جوړولو، بډو رشوتونو او درغلیو ته موقع ورکول کېږي. بلخوا د تعلیم د سانګې ځلی مشر الفت بیگم ایکسپریس ټریبیون ته ویلي په بډا بیره کې زیاتره جینکۍ له ویرې سکولونو ته نه ځي، خو اوس امنیت ښه شوی او حکومت هڅه کوي چې خلک خپلې لوڼه سکولونو کې داخلولو ته مایله کړي.
زما په خپل مومند کې کیڈټ کالج چرته لاړه.
د دې خلاف مونږه تر پسدل پکار
دي، مونږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار عالم مومن دا یو ساده خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای شئ.
تاسو موږ له مشال رادیو څخه اورئ. په خیبر ایجنسی کې د ځوانانو سازمان یا خیبر یوت ویلفیر اسوسیشن په پېښور کې د خیبر ایجنسی د زده کوونکو لپاره د یو مقابلې د امتحان تابع کړی و چې په کې د ښې کارکردګۍ شوډونکو زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکول کېږي. ځلاند یوسفزای په دې اړه رپورت لري.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل اوسیدونکي او د خیبر یوت ویلفیر اسوسیشن چیرمین سید الرحمن افریدی مشال رډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی 450 زده کوونکو د مقابلې په امتحان کې برخه واخسته چې په کې لومړی راتلونکي 150 زده کوونکو تبا انعامونه او تعلیمي اسانتیاوې ورکوي.
کم سټوډنټس ته موږ سره په لیست باندې راشي، په ټاپ لیست باندې هغه به موږ دوه کټګریز کې تقسیم هم یو به هغه کټګری چې هغه ته موږ لیپ ټاپ ورکو، دوه کټګری به موږ سره هغه وی چې هغه ته موږ نقد انعامات ورکو. مالکه اسکالرشپ نمبر کړی دی. دوه خبره ده چې کم دا په ټاپ لیست سټوډنټ ما سره راغلل، دوسر به ان شاء الله افیشلی د خیبر یوت طرفه مسلسل فرابطه کوم. دوی بیا چې څومره مخکې د یونیورسيټي جوین کول غواړي، کالج جوین کول غواړي، هغه په منځ کې څومره هرډلز راځي، څومره رکاوټونه راځي، نو ان شاء الله تعالی زما به فلي کوشش وي زما مرګرو چې هغه وته موږ لري.
نو مقابله امتحان کې برخه خستونکې د جمرود خیبری جنسی صدام حسین وای چې د سیول ټیکنالوژیز د کوونکې دی او پس دکړو کې لیپ ټاپ ته ډیر اړتیا ده.
اصل خپل مې ډرایوینګ کې وی کې ډر بچنه وی دوبل ما سره غنښت چې زه یو ښه کوالټي لیپ ټاپ اخلم. نو دې وجنه او بل ما ته سیول ټیکنالوژي کې لیپ ټاپ انتهایی ضرورت دی، ځکه چې مونږه ټوکیټ یا سروې کم ډیزاینینګ کوو غټول په لیپ ټاپ کې. نو دې وجنه ما دا ټیسټ غکړو زه ته ډیر زیات خوشاله شم. خاري مې پتا کړی و نو زه ځکه راغلم دا ټیسټ پرم
د علی مسجد اوسیدونکو حضرت عمر چر دولسم جمعه زده کوونکې دی وای چې پلار یې مزدوري کوي او د لوړو زده کړو وسنه لري، نو ځکه د مقابله امتحان ته راغلی دی.
ازم داسې چې سار کې مثال کې کالج ته ځم او مخستان کې بیا کارخانه کې کار کوم. هم د ماچسو کارخانه کې شپږ زره روپۍ تنخواه جوړوم، اوس په هغه باندې کار کوم. د ټیسټ لپاره چې زه راغلم دې ته زه ډېر خوشحاله شوم چې ځکه دې سکالرشپ زه وشم، نو زه به تړ یار ته د ایډمیشن وکړم او که زه سکالرشپ کې وشم نو بیا به مانه تعلیم پاتې په همدې دولسم کې. دا به زما آخري کال وي.
د فاټا ریسرچ سنټر د رپورت تر مخه په قبایلي سیمو کې له نیمو څخه زیات زده کوونکي جینکۍ او هلکان خپل زده کړې په نیمه کې پرېږدي، چې لاملونه یې نامني، بې کوره کېدل، بې وزلي، د تعلیمي ادارو نشتوالی او کورنۍ ستونزې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپیریال روان حالت به د دې ښار هوا لا ککړه کړي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو د چینلونو د جوړولو او د هغوی څخه د کثافتونو پر وخت ټولول کیږي چې د دغه ښار له ککړې هوا وژغورل سي. په دې اړه خان محمد سیند رپورت لري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي او وایي چې د ښه کولو لپاره یې اقدامات ضروري دي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړو اوبو او د کثافاتو ډیروالي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او څو وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل د ستونزې حل ته د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي.
خوشبختانه در حدود 13 اداره دولتی تانستن همی سیستم خود اصلاح
په خوخی سره چې کابو دیارلس دولتی ادارو سیستمونه جوړ کړي خو یو شمېر دولتي ودانشته د چاپیریال د خوندیتوب دا سیستمونه یې تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپیریال ته یې زیان رسېدلی دی.
د دا هم وویل د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو سرمنو او په مرکز ګرمیو کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډېر ژر د ښار هوا ککړولی شي. د افغانستان د مرکزی احصائیه د راپور له مخې افغانستان شاوخوا 28 میلیونه نفوس لري چې څه کم 2 میلیونه په کابل ښار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافي امکاناتو نشتوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکني کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه او غورځولو هم ستونزې زیږولې دي.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه د کوچه انداخته میشه اولا
کوکور کې چې کثافات تولیدیږي هغه کوڅې ته راوستل کیږي. د شپې لخوا د ځینو کسانو لخوا یو بل خواشندل کیږي. کله چې سهار شي میږي او پسونه پرې څري. تر څو چې رسمیت پیلېږي د ښار ډېرې سیمې ککړې وي خو دا په دې معنی نه ده چې ګواکې ټول ښار ککړ وي.
ښاغلی غوري د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراتولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره له ښاره د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به د دې ښار چاپیریال ښه شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونې په پای کې د نسیم هاشمي په غږ کې سندره اورو.
لره کا غمونه جلې لره کا غمونه سنگ شم درتا ولچی بنگڑی لے کھا پما میں درتا ولچی بنگڑی لے کھا پما لے کھا گمونا جلے لے کھا گمونا لے کھا گمونا جلے لے کھا گمونا میں درتا وچ بنگڑی لڑکا دل پاما میں درتا وچ بنگڑی لڑکا دل پاما Thank you.
سنگ شوے میں در تاول چھ بنگڑی لے رے کاٹول دے پا ماما لے رے کا غمونا